مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخم تاسو د 12 بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. له 12 تر 12 نیمو پورې تاسو ته بیلابیل ریپورټونه لرو په مختلفو موضوعاتو تاسو خبرو او مطبوعاتي کتنې هم پکې شته. او په باقی پاتې نیمه ګڼه کې تاسو دوه اونیز خبرونه اوریدلی شئ. یوه ټولنه او سرګرزی میږي او بله پرګنې خبرونه چې تاسو اورئ. نو هیله ده چې راسره پاتې شئ. لومړی به ګولای تاسو ته یو خبر نه وایم.
پاکستان کے ذنو سیاسی گندنوں پر انتخابات کے دا مبینہ درغلی و پرزد مظاہرے جاری ساتھ دی. دا افغانستان دا سولی علی شورا دا طالبان و امریکہ ترمیز دا خبر تر ہر کلے کڑے اور انڈونیشیا کے دا زلزلے لوجہ لگ تر لگ لس کسان وجل شوی دی. وزده خبرونه تفصیل. متحده مجلس عمل او عوامي نېشنل پارټي په 2 جولای په 28مه په 400 او مومندو کې انتخاباتي نتیجو زت مظاهره وکړي. د متحده مجلس عمل پلویانو د 400 کې راغون شوی ول او په نګران حکومت یې وکړي وکړي چې د یو خاص ګوند د کامیابول لپاره په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. دغه مظاهره ته د متحده مجلس عمل یو مشر مولانا غلام محمد صادق ویل چې د انتخاباتو نتیجې د منلو وړ نه دي. بلخوا په مومندو کې د عوامي نېشنل پارټي مشر نثار محمد بیګام مشر لري ویل چې دوی سره د درغلي ثبوتونه هم موجود دي.
دا یو فارم 45 دی یو ځای کې مونږ ته ملو شوی دی. ته ټوټل اوټ پول شوی دی 1890 په دې کې چې دی 300 زما اوټ خی دا باقی اوټ دلته نور ټول کاندیډیټو نمونه نه لیکي. دا یو کلو ثبوت کې چې مونږ سره دی.
خو الیکشن کمیشن د سیاسي ګوندونو دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې انتخابات شفاف وو. د پاکستان تحریک انصاف یو مشر نعیم الحق پرون د جولای په 28 په اسلام آباد کې خبرانو ته ویلي چې د ګوند مشر عمران خان به د اگست 14 نیټې مخکې د وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړي. نوموړي دا خبره له هغې وروسته کړې چې د پاکستان الیکشن کمیشن د غیر رسمي نتیجو تر مخه تحریک انصاف ګوند ټاکنې ګټلې دي او د قومي اسمبلی 115 چوکۍ ترلاسه کړي دي او په مرکز کې به حکومت جوړوي. نعیم الحق خبرانو ته ویل چې داسې حکومت به جوړوي چې د هیواد مسلې حل کړي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې پرون له پنجابه منتخب شوي سو آزاد صوبایي اسمبلی غړو په تحریک انصاف کې د شمولیت اعلان وکړو. بلخوا د سند گورنر محمد زبیر استعفا ورکړې ده. دا خبره د پاکستان ډان او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼو نن ورکړې ده. د پولیسن عوامي پارټۍ مشر جام کمال پرون د جولای په 28مه په کوټه کې خبرونه ته ویلي دي چې له ژوبا او د دوکۍ څخه کامیاب شوي دوه آزاد غړي د دوی په ګوند کې شامل شوي دي او د اعلی وزیر لپاره هم خبرې اترې روانې دي. جام کمال زیاته کړه چې دوی په خپلو فیصلو کې با اختیار دي
اور مجموعے میں مجموعہ کا
چودوی با اس پلی فیصلے پخپلہ کوي. دا اسلام آباد څخه هیڅو حالت سوی فیصلے پر دوی نسی تپلای او دا اعلی وزیر د چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره په ګوند کې دننه مشاورت روان دي.
بلخوا د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر میګل هم په صوبه کې د حکومت د جوړولو په خاطر بیګا کوټې ته رسیدلی دي او نن به یو غونډه کوي. په بلوچستان کې په عام انتخاباتو کې تحریک انصاف او عوامي نېشنل ګوند 3 هزاره ډیموکرات پارټي او بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډلې 2 چوکۍ ګټلې دي. د دې ترڅنګ جمهوري وطن پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو یو چوکۍ ترلاسه کړې ده. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر او د مسلم لیگ انون مشر آیاس سردار آیاس صادق پرون د جولای 28مه په الیکشن کمیشن د جانبداری تورونه ولګول. د قومي اسمبلی سپیکر آیاس صادق او پخوانی وزیر اعظم شاد خاقان عباسی بیګا الیکشن کمیشن دفتر ته ورغلی ول چې د کمیشن مشر سره ملاقات وکړي خو بریالي نشو. خو د الیکشن کمیشن وایي د سپیکر د سرګندونو وروسته په سمدستي توګه دغه تورونه رد کړي دي. ویلي دي چې د دفتر وخت 15 بجې ختم شوی وو او مسلم لیگ مشران 15 بجې دفتر ته ورغلی ول. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې طالبان او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کړی دی او دا ډول غونډې د سولې او د سولې د رسمي او مستقیمو خبرو د پیل لپاره ګټورې ګرځولې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرام خپلواک وایي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې اترې د هغو هم اهنګ او ګډو هڅو یوه برخه ده چې افغان حکومت او امریکایي د افغانستان د سولې لپاره ترسره کوي. خپلواک د جولای په 28مه ازادي راډیو ته ویلي چې دا خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره مهمې او ګټورې دي. طالبانو مشر لړیو ته پرون تایید کړی و چې 13 دوشنبه د دې ډلې استازو په دوحا کې د امریکا د بارنو چارو د وزارت له مرستیالي ایل اس فیل سره کتنه کړې ده. د افغانستان جوزجان ولایت د در زاب ولسوالی کې د وسلوالو طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ د جنگونو له کبله په سلګونو کورنۍ د شبرغان ښار ته کډه شوې دي. دغه کورنۍ نن د جولای په 19 مشال لوتوي چې د ځانونو او کورنو د ژغورلو په خاطر یې ډک کورونه پرېښي دي. د جوجان والی مولوی لطف الله عزیزی مشال لوتوي چې دغه کورنۍ شمیره شاوخوا 300 ته رسیږي، ډېر زر به یې سروې بشپړ شي او لومړنۍ مرستې به هم پر ورسي. د جوجان په دغه ولسوالۍ علیکې له شاوخوا دوونو رئیس د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ جنگ روان دی. چارواکي وایي چې په انډونیشیا کې د زلزلې له وجې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او سلویخ جوبل دي. له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې چارواکي نن د جولای په 19 ویلي دي چې د 6.4 ریکټر کچا زلزلې د هیواد منځني جزیره کې ډیر کورونو ته زیان رسولی دي. چارواکو په زلزلې کې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو اندېښنه هم ښودلې ده. د دوی په خبره له هغه سیمو څخه معلومات راغونډوي. د امریکا د بارونو چارو وزیر پرون د جولای په 28 د خپل ترکی سیال سره په ترکی کې زندانی امریکایي وګړي د قضیې په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بارونو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې مارک پومپوی او مولود چاغوش اوغلو ژمنه وکړه چې د برونسن د قضیې د حل کولو او د نورو دواړه خیزه مسلو په اړه به په خپلو کې خبرې او تماسونه جاري وساتي. کرکټ د بنگلاديش کرکټ لوبډلې پرون د جولای په 28 ویسټ انډیز ته په دریم یو ورځنی میچ کې په 4 رنزونو ماته ورکولو سره سیریز په خپل نوم کړی دی. دا وخت بنگلاديش د ویسټ انډیز په دوره دی. د دوړو لوبډلو ترمنځ به لومړی شل ورځې لوبه د اگست په لومړۍ نیټه کیږي. او اوس درته درنو اوریدونکو د موسم حال وړاندې کوم.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او د کوټې په ځینې ځایونو کې به وریځې خورې وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3.5 او کم نه کم 3.0، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 4.0، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
پروژونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو زموږ له همکارانو واردل. په دې غړي کې د نور ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل اورو. په پاکستان کې په ټاکنو کې د درغلې او د تورنو پاړه او چتیدونکو आवाजونو لړکې متحده مجلس عمل مظاهره کړو پر هغه قوتونو نیو کې کړي چې د دوی په نه ټاکنې د خپل ګټو قرباني کړي. طالبانو د امریکایي چارواکو سره د افغانستان سولې په اړه خبرې کړې دي.
طالبانو هغه یو مهم شرط چې د دغه د عمله د خبرو کې یو لوی خند او خبرې نه کېدي هغه پوره شوې دي. خبرې شوې دي
په پرګنې خبرونه کې بعد دازل په دې اړه بحث واره چې له پاکستان اولې مذهبي اقلیتونه کډه کوي.
دیر بلوچستان کی ہندو کمیونٹی ہوا اغم تقریباً 5,000 to 7,000 ہندو کمیونٹی مائگریٹ کرے دا ہندوستان تا.
ٹولنا او سخت دریزی اونیز اخبرونه هم لرو را سره وسه. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو کډون بی رپورت تبور شو. په پاکستان کې اکثرا ګوندونو شوی ټول ټاکنی له درغلی او ډکی بلیلی او د بیا انتخاباتو غوښتنه یې کړې ده. پرون د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل په دې لړکی د خیبر پختونخوا په 400 کې مظاهره وکړه. دوی تور ولګو چې د جولای 15 په انتخاباتو کې د تحریک انصاف ګوند په ګټه درغلی شوې ده. مظاهرینو نگران حکومت، عدلیه او پوز د عمران خان په مرسته تورن کړل. د ټاکنو کمیشن دا تورونه ردی او د نورو دوو ادارو تر ټاکنو مخکې د راپورته شو پښتنو په جواب کې ویلي وو چې دوی د هیڅ ګوند او سیاستوال ملاتړ نه کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې چې د مظاهرې په غږ شروع کیږي.
دا په دغه احتجاجي مظاهره کې برخه اخیستونکو نارې وی. دغه احتجاجي مظاهره کې د متحده مجلس عمل ضلعي مشر او د جماعت اسلامي ضلعي امیر محمد ریاض خان او دغه شم د جمین علماء اسلام فضل الرحمن ډلې پخوانی د قومي اسمبلی غړی غلام محمد صادق او مولانا گورشاه چې تیر شوی حکومت کې د قومي اسمبلی غړی او د تیر انتخاباتو د ان ایس ال رښتم نه بیا هم د قومي اسمبلی امیدوار وو ویناګان وکړي. دوی خپل وینا کې د پاکستان په الیکشن کمیشن اعلی عدلی نگران حکومت حکومت او د پاکستان په پوز باندې سخت ټکونه وکړل او تورونه پر ولګول چې دوی په دې انتخاباتو کې د یو خاص ګوند په حق کې د دوی سره ټګي کړې ده. مولانا غلام محمد صادق وایي دا جماعت اسلامی ضلعی امیر او تیر انتخابات کے دو صوبائی اسمبلی امیدوار محمد ریاض وائی چدغا تری وانا ادارے پدے ملک کے دا جمہوری عمل پزت گامو نے پورت کبھی موڑی ویل چې د پښتنو مشرانې ټول د پارلیمان نه بهر وساتل چې ورسره به د دې صوبو محرومو کې نور هم زیاتوالی راشي. چیتر جمعی فورس دا پاکستان سرخار اسلام آباد کے ہم پدیڑا دا پاکستان مسلم لیگ نواز ڈل مشر اور پخوانی دا پنجاب وزیر اعلی شہباز شریف ٹول گوندیز غنڈا را بلے چٹول پکے پشریکا دا انتخابات دغه نتیجه مسترد کړل او د دوباره انتخاباتو غوښتنه هم کړې ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د زموږ له همکارمو د متحده مجلس عمل د مظاهرې په اړه ورد دی. وی بلی مظاهرې حال هم درکو. د ځینو نورو ګوندونو په شان عوامي نېشنل ګوند پریکړه کړې چې د شو ټاکنو نتیجو پر ضد به مظاهرې پیلې. په مومندو کې د دې ګوند مشرانو ویل دوی سره داسې شواهد شته دی چې په ټاکنو کې درغلي ثابتوي. دوی دا کړې چې د ټاکنو کمیشن په ځینو پولینګ سټېشنونو یا رایو اچولو مرکزونو د رایو د بیا شمېرلو غوښتنه هم رد کړې ده. شانواز ترغزای نور تفصیل درته وای.
دا محمد نه د عوامي نېشنل ګوند او د قومي سیملي سابق امیدوار نثار مومند وای چې هغوی ریټرننګ افسر ضلع محمد ته د ووټونو د دوباره شمیري درخواست ورکړو ولی هغه نه منظور کړو. دوی وای چې دروانی میاشتې په 15مه نیټه په عامو ټاکنو کې درغلي شوی نه هغوی دغه انتخاباتو نتیجو منلو ته تیار نه دي.
ذاتو بجو په زیبانی چرتا نه نیمی بجے چرتا نہ بجے چرتا لس بجے ووٹ پول کولو عمل شروع کرے دے چی دے دلالت رکی چی دا دان لے دس دا دین شروع کریو او طول ورز یو خاص پاتای دا اقتدار در وستو دا پارا دا طول عمل پا مدغا سی سس روای و پا دا غی کروانو
نسار ممنزیا تکڑا چی دا حقوی سر دا درغلی و کاغذی ثبوتون هم شتا دے خوبیا هم که دا حقوی اعتراضات ونمان شو نو عدالت او الیکشن ٹریبونل تبازی
دا طول نغت پروب دا دے چی فارم 45 چاہتا ندے ورکلا شو دا یو فارم 45 دے یو زی که منگتا ملو شو دے تا ٹوٹل اوٹ پول شو دے اتا سوا شپگ نوی پا دے کسی دے درے سوا وصل ویخ زما اوٹ خی دا باقی اوٹ در تا نور ٹول کانڈیڈیٹ نمونه نلیک دا یو کلاو ثبوت کسی منگ سرا دے.
نثار مومند وای چې د هغوی ګوند هم سبا په 13 جولای د احتجاج اعلان کړي. هغوی به هم په مومند ضلع کې احتجاج کوي او د دوباره شمیري ترڅنګ د دوباره انتخاباتو غوښتنه به هم کوي. د ریټرننګ افیسر مومند لخوا د انتخابي امیدوار بلال رحمان او د نثار مومند خواستونه هم په دې وجه مسترد یا نامنظور کړي شوي دي چې د دواړو امیدوارانو د انتخاباتو د ورځې نه په 14 ساعتونو کې دننه درخواست نه وکړي. ولی د اعتراض دپاره وخت 14 ساعتونه مقرر دی چې د محمدو په ان ای 24 حلقه د پاکستان تحریک انصاف امیدوار ساجد خان د 22000 نه زیات رایو په اخستو کامیاب شوه. ولی آزاد امیدوار بلال رحمان د 22000 رایو په اخستو په دویم او نثار محمد 14000 او 200 په زیات رایو اخستو په دریم نمبر راغلی. شانواز ترغزی مشهد ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لسنی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لس بجو
پرګنې
په دولسنی مو بجو
ټولنا او سخدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په دو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکا
په درینی مو بجو
ستونزه او سرکار
په سلورنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینځو بجو
اوریدونکو مشال ریډیو اوري دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو نشوي. په ټاکنو کې تر بریا وروسته پاکستان تحریک انصاف ګوند به له مرکز علاوه په خیبر پختونخوا کې هم حکومت جوړوي. تیر ځل په دې صوبه کې د دې ګوند وزیر اعلی پرویز خټک وو. د پرویز خټک په وخت کې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف خپلمنځي اختلافات راښکاره شوو، نو ځکه ویل کېږي چې دا ځل ښایي هغه د وزیر اعلی چوکۍ لپاره د عمران خان یوازینی انتخاب نه وي. د دې چوکۍ لپاره نور څوک غوره کېدلی شي؟ په اړه د ملیحه مرزا د رپورټ اورو.
دا روان کال د جولای 25 انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف په قومي او خیبر پختونخوا اسمبلی کې د زیاتو چوکو حاصلولو پس که یوې خواته په مرکز کې د حکومت جوړولو هڅې ګړندې کړې دي، نو بلخوا په صوبه کې هم د حکومت جوړولو په اړه خبرې روانې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن رسمي خو غیر حتمی شمیر ښایي چې پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې 15 سیټونه ګټلې دي. د دې په مقابل متحده مجلس عمل لس او عوامي نېشنل ګوند شپږ چوکۍ ترلاسه کړې دي. د پاکستان تحریک انصاف مرکزي وایان فواد چودري د خالی پورز مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه خیبر پختونخوا کې د وزیر اعلی نوم خوښولو فیصله به عمران خان کوي.
تاسو ته معلومه ده چې په خیبر پختونخوا کې هم زمونږ په دریو کې دوه برخې اکثریت دی او مخکې کار به هم د دې مطابق کیږي. د صوبې وزیر اعلی او دوه لوړ پوړو وزیرانو نومولو فیصله به ظاهر ده چې عمران خان د ګوند د مشر په حیث کوي. چې څنګه نوټیفیکیشن مکمل شي نو دا سلسله به پیل شي.
د پاکستان الیکشن کمیشن به په بل پړاو کې اول د قومي او صوبایي اسمبلی سیټونو ته ولاړو د بریالو کاندیدانو نوټیفیکیشن جاری کوي. سو دوی قانون سازانو ګرځول شي. د هغې پس په اجلاس کېږي چې پکې د سپیکر او مرستیال سپیکر انتخاب وشي. د هغې وروسته بیا وزیر اعلی ټاکل کېږي. په پېښور کې سینیئر خبریال ام ریاض وای د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره د سلورو مشرانو نمونه مخې ته راغلي دي چې پکې پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک، اسد کیسر، ډاکټر حیدر علي او عاطف خان شامل دي. ریاض وای زیات امکان دی د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره پرویز خټک ونومول شي.
سلورو کسانو نامې راغلي دي مخې ته، خو زیات امکان دی چې هغه دا ویل کېږي چې پرویز خټک صاحب مهن ممکن ده چې هغه ته داسې مواري یا دا منصب وکړي شي. ولې چې اغوی خدا چې اغوی په خپل ځای خواهش اظهار کړی، اوس دومره اکثریت راغی نو یقینا د دم جوړ کېږي چې دغه کوم ادې وجې لپاره هغه یو خبره کوي. هغه دا و چې دا کوم نامکمله منصوبی دي او نامکمل ایجنډا ده چې د هغې تکمیل په کار دی. هغې لپاره د دوی اشاره ګزاره دی الله تعالی یو وغې کې یو خبره دا کېږي چې دلته دا ټیم چې کم دی نو د هغې قیادت د کو د هغې نه علاوه د هغه منصوبه پکې شامل وه، د هغه تجربه د وزارت اعلام. نو یو امکان دا دی چې پرویز خټک نام جوشي دی. لپاره
د پاکستان تحریک انصاف پخوانی سینیئر وزیر محمد عاطف خان چې د مردان په 50 حلقه انتخابات ګټلي وایي چې عمران خان د ټولو امیدوارانو په کار او صلاحیت خبر دی، نو حتمی فیصله به هم دغه په لاس کې وي.
دا سینئر کسان دی او دا
زور چیف منسٹر صاحب چې زمونږ اوپر اس خاطر صاحب اسد کیسر زما مطلب دا موږ سینئر کسان یو الریډی پاتې شو دي. موږ موږ دې دا روان دي بلکې به نور خان صاحب دا فیصله له چیرې فیصله کول وړي. اوبیسلی دا چویس دی کنه هغه ټول نږدې نه پیژن پیزه کال حکومت وکړه هغه هر یو شي نه خبر دی چې څه کیپاسټی ده دا به فیصله کوي.
د 2014 کال په انتخاباتو کې هم پاکستان تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا کې زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې وې، خو دومره نه نو چې اواز حکومت جوړ کړي. نو ځکه هغه وخت د جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي سره ائتلافي حکومت جوړ کړو. دا ځل په انتخاباتو کې د ګوند دومره سیټونه دي چې په خپل سر بغیر له ائتلافه په صوبه کې حکومت جوړول شي.
کغواړی په خوندې توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسي ولري، او له ویډیو، آډیو، لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه شته دي. په ټاکنو کې تر بریا وروسته د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان وزیر اعظم دو لپاره تیاری نیسي. دا ګوند ویلي چې نوموړی به د اگست په 14 د دې چوکۍ حلف پورته کوي. عمران خان په 2015 کال کې په ګاونډي افغانستان کې د طالبانو جګړه په حق بللې وه، خو تر کامیابۍ وروسته لومړی وینا کې ویل چې افغانستان سره د پرانستې پولي او هند سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. په دې اړه ډان رسپان پانی یو لیکنه کړی دا او دغه د بهرنی چارو د پالیسی په اړه ځینی خبرې کړې دي. فرخنده اسد درته تفصیل وایي.
ډان ورځپاڼه په خپله اداریه کې لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې په لومړي وار یې په وفاق کې حکومت راغلی دی د دغه هیواد بهرنیو چارو په پالیسی جوړولو کې به ورته ډیر کار کول وي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کام ته په خپله وینا کې د تیر زیارت په ورځ وویل چې د ده حکومت غواړي د ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې جوړې کړي. ډان لیکي عمران خان په خپله دغه وینا کې د ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو ښه کولو په اړه ډېرې ښې خبرې وکړې او باید پاکستان لومړی د ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې کړي چې دا شانی اقتصادي او امنیتی حالات هم خشي. عمران خان په دغه خبرو کې د هند، افغانستان او امریکا سره د کړکیچنو اړیکو ذکر هم وکړ. په دې خبرې زور راوړو چې باید اوس ته برابرۍ په کچه د ټولو سره ښې اړیکې جوړې شي. دغه هیواد جنگونو ځپلې دي او پاکستان غواړي چې په افغانستان کې امن راشي. نوموړي وویل د افغانستان سره کلاوه پوله غواړي چې خلک پرې په آزاده تګ راتګ وکړي. عمران خان وویل په افغانستان کې امن د سیمې لومړیتوب دی او باید افغان ولس نور په یو خوندي او محفوظه ماحول کې ژوند وکړي. د هند په اړه هغه وویل چې اوس وخت راغلی دواړه هیوادونه پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای خبرې وکړي. ډان لیکي باید هند د عمران خان وړاندیزونو ته مثبت ځواب ووایي او د کشمیر په ګډون پر ټولو مسلو دې له پاکستان سره خبرې وکړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو اوس له افغانستان سره رپورټ لرو. افغان چارواکو ویلي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو خبرې د سولې لپاره ګټورې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سیاسي سلاکار او د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک ازادي راډیو ته ویلي دا کار د هغو هڅو برخه ده چې افغان حکومت او د هغوی نړیوال ملګري یې پر مخ بیایي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې څو ورځې مخکې په یو رپورټ کې ویلي وو چې د امریکا په حکومت کې ورته ځینو سرچینو ویل چې د امریکا بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز د طالبانو استازو سره خبرې کړې دي. رضوان مرادی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک وایي په قطر کې د امریکایي مقاماتو او طالبانو ترمنځ خبرې اترې د هغو هم آهنګ او ګډو هڅو یوه برخه ده چې افغان حکومت او امریکای د افغانستان د سولې لپاره ترسره کوي. ښاغلی خپلواک تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دا خبرې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره مهمې او ګټورې دي او کابل او واشنگټن په دې برخه کې په پوره همغږۍ پر مخ ځي. د سولې د عالي شورا د درنشا رئیس وی طالبان په قطر کې دفتر لري، په افغان پاسپورتونو سفرونه کوي او د سولې په تړاو له نړیوالو ډیپلوماټانو سره غونډې کوي. دا نوموړي په وینا دا ډول غونډې د هغو شکونو او ستونزو په لمنځه وړلو کې مرسته کوي چې طالبان او نورې خواوې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مطرح کوي. اکرم خپلواکی له سرګنده کړ چې د پاکستان، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او قطر رول او حسبا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي او مستقیمو خبرو د پیل لپاره لار هواره کړي. طالبانو د ازادي راډیو مشال څنګه ته پرون تایید کړ چې تیره دوشنبه د دې ډلې استازیو په دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیالې ایلس ویلز سره کتنه کړې ده. د طالبانو سرچینو مشال لاډو ته ویلي چې په دې خبرو کې د طالبانو د سیاسي چارو مشر شیر محمد عباس د طالبانو د پلاوی مشري کوله. سرچینو ویلي دي چې دا مقدماتي خبرې دي چې په دوستانه او هڅونکې فضا کې ترسره شوې. بل لور ته وال سټریټ ژورنال وسپانې چې لومړی په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د غونډې خبر خپور کړ، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي دي چې دا غونډه له افغان حکومت سره هم آهنګ شوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوې سرچینې وال سټریټ ژورنال وسپانې ته ویلي دي چې د افغانستان د جګړې د سیاسي حل په اړه هر ډول خبرې اترې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ کیږي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانگزی په دې باور دی چې د امریکا په منځګړتوب د سولې لپاره دا هڅې به مثبتې پایلې ولري. ښاغلی ستانگزی ازادي راډیو ته ویل
زما په عقیده دا پایلې ولري او علت دا ده چې یو خوانه د امریکا طالبانو غوښتنه ترسره کېږي، بله خوانه امریکایان کولی شي د خپل نفوذ په استفادې سره د افغانستان دولت و هڅوي خو شرط دا ده چې امریکایان په افغانستان کې د سولې مسلې ته په ستراتیژیک ډول نظر وکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې ورستیو کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې هیله او خوشبيني څرګنده کړې ده چې طالبان به د سولې خبرو ته کینی او د افغانستان د ولسمشر په توګه به دی هر هغه اصولي او منطقي اقدام وکړي چې د سولې لپاره اړین وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری رضوان مراد رپورٹ مورد په امدې تھڑاو یو مرکز درورو. افغان طالبانو مشال ریډیو ته په لیګلی پیغام کې منلی چې امریکایانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. دا تر هغه وروسته چې ځینو امریکایي مطبوعاتو له دې ملاقاته رپورټونه ورکړل خو د ولسمشر جون ټرمپ ادارې په رسمي توګه تر اوسه دا نه ده منلې. د طالبانو دا پیغام د مشال ریډیو همکار طاهر خان ته رسیدل دي. له نوموړي مو په دې اړه نور تفصیل وغوښت.
اول خوبا چې کم نه طالبانو یو ډیر باوري سرچینه ده، اعتباري سرچینه ده. د هغې لخوا چې کم په لیکلې شوې بڼه یو میسج لیکلې شوې دی مشال ریډیو ته، هغه به تاسو سره شریکم. او هغه داسې دی، دغه میسج کې وایي چې د امریکا د خارجه وزارت د خارجه چارو وزارت لمرستیالې ایل اس ویلز او ورسره تیم سره 13 دوشنبه په قطر کې خبرې شوې دي. او دې مخ کې وایي البته بحث ډیر ابتدایي و او په دې خبره بحث شوی چې راتلونکو تماسونو او ناستو ته زمینه مساعد شي. او په اخر کې د دې میسج دادی د ناستې فضا ډیره خوا، خبرې هم ګټورې تبادله شوې دي. نو دا طالبانو رسمي خواري خبره لا فلحال نه کور غواړي او سرچینو دا خبره شریک کړې ده. د طالبانو بیا غوښتنه د ډیر مودې راهیسې پاتې شوی و چې امریکا سره مخامخ نیخ پنیغه خبرې غواړي. ناشته شوې ده، خبرې شوې دي. او د طالبانو هغه یو مهم شرط چې د دغه لامل د خبرو کې یو لوی خند او خبرې نه کېږي هغه پوره شوې ده، خبرې شوې دي.
او تر خاص د دې څومره اهمیت لکه تاسو مو له چې طالبان هم غوښتل چې امریکایانو سره نیخ پنیغه خبرې وکړي.
اهمیت خو ځکه ډېر دی چې د طالبانو دغه یو شرط د کلونو رئیس وو سره له دې چې امریکا به دا خبره کوله طالبانو ته چې دوی دي افغان حکومت سره کینی هغه سره د خبرې کی. او زما خبره د امریکا دغه دریز درست هم دی، د کی شک نشته چې د مسلې حل هغه کنجي او کی چې هغه امریکا سره ده. لیکن بیا هم د افغانستان دراتلون کې فیصله خو افغانان په خپل باندې کی او ډیر هیوادونه په دې متفق دي چې خبرې هر کله کیږي نو هغه باید چې دا افغانانو په مشروعي او لکه حزب اسلامي مساره خلکو سره موجوده چې خبري شوې دي او سوله راغی سوله هغه معاملې شوې ده. حکمت یاوس په کابل کې ناشته
او د خان صاحب کلند راته وای د پاکستان کې چې اوس نوې حکومت راتلون کې ده او کې د عمران خان په کې وزیر اعظم د پاکستان یو رول پاتې شوې ده په دې ټولو مسله کې. تاسو څنګه ګورئ چې پاکستان په دې کې مخ کې څه کول شي؟
زما خیال ده چې عمران خان کله د خپل بریالیتوب د فتح د هغه تقریر ولنې کو قام ته پاکستانی ولستا په هغه کې هغه د افغانستان ډیر زیات لکه ذکر کړو سره وادونه چې یاد کړو په هغه کې افغانستان مو بیا هغه په خپل دا منلې دي چې افغانستان ډیر زیات د جنگونو ډیر زیات اغیزمن کړی دی او خلک خراب کړی دی، ملک تباہ و برباد کړی دی. او عمران خان په کې دی لکه دا په اول ځل باندې دا پرانست پولې دا آزادې پولې تک راتک دا خبره مکړه. حالانکه ډیر سره ډیر خلک وایي چې عمران خان باید دا کارونه کوي لیکن دا هغه د وینا نه خدا ښکاري چې پاکستان هم اوس کې دي شي راغلی په سوچ کې لږ فرق راغلی چې یو ډیر زیات موثر پاکستان له رول پکار. لیکن دل تباغت یو مشکل ضرور وي. مختصر نواز شریف هم دک وعده کړنګ وعده کړو د افغانستان د هند نوم یې اخیسته وو لیکن د بدقسمتۍ نه 15 کال بیا د نواز شریف حکومت هغه کې بریالي نه شو.
ټولنه او سختریزي پونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باس شوې ده.
شدت پسندی چې کومه ده انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل شوی.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالد پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو دا خبرونه تاسو ته لګ ورسته مشال ریډیو دراورو د دې درڅنګ تاسو له مشال ریډیو نورې غنی خبرونی او همدارز روزمره حالات په اړه مختلف ریپورتونه اوریدل شي په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د هرڅ شته دي. د خبرونی نیمای کې د 12 بجې شو راځي له ګلایس څخه د خبرونو لنډیز وره. متحدہ مجلس امر عوام نے شلواٹے پرون د جولای په 28مه په 400 اوموندو کې د انتخاباتي نتیجو عزت مظاهره کړې دي. دوی په نگران حکومت نیوته کړي چې د یو خاص ګوند کامیاب لپاره په انتخاباتو کې درغلي کړي. خو الیکشن کمیشن د اساسي ګوندونو دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې انتخابات شفاف وو. د پاکستان تحریک انصاف یو مشر نیول حق پرون د جولای په 28مه اسلام آباد کې خبرونو ته ویلي دي چې د ګوند مشر عمران خان به د اگست 14 نیټه مخکې د وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کوي. د بلوچستان عوامي پارټي مشر جام کمال پرون په کوټه کې خبرونه ته ویلي دي چې له ژوبا او د دوکۍ څخه کامیاب شوي دوه آزاد غړي د دوی په ګوند کې شامل شوي دي. د او د اعلی وزیر لپاره نور ګوندونو سره مشاورت روان دي. جام کمال زیاته کړه چې دوی په خپلو فیصلو کې بااختیار دي. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر او د مسلم لیگ نون یو مشر سردار ایاز صادق پرون د جولای په 28مه په الیکشن کمیشن نه باندې د جانبداری تورونه ولګول. د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق او پخواني وزیر اعظم شاه خان عباسی میگا الیکشن کمیشن دفتر ته ورغلی ول خو الیکشن کمیشن سره ملاقات نه شو. الیکشن کمیشن وایند وای چې دفتر وخت 15 بجې ختم شوی وو او د مسلم لیگ نون مشران 15 بجې دفتر ته ورغلی ول. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو حلقه کړې ده او دا ډول غونډې د سولې د رسمي او مستقیمو خبرو د پیل لپاره ګټورې ګرځولې دي. طالبانو مشال لړۍ ته پرون تایید کړی و چې تیر دوشنبه د دې ډلې استازو په دوحه کې د امریکا د بارانو چارو د وزارت د مرستیالي ایلس ویل سره کتنه کړې ده. د افغانستان جوزجان ولایت په یو ولسوالۍ کې د وسلوالو د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ د جنګونو له وجې په سلګونو کورنۍ د شبرغان ښار ته کډه شوې دي. چارواکي وایي په انډونیشیا کې د زلزلې وجې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شوي دي او سلویخ ژوبل دي.
د خبرونو لنډیز د تاسو ته ګلای زوی او رودونکو تاسو مشال ریډیو او اوسم پرګنې ونیز خبرونه او روچا نسا اجمل درته جوړي.
پرګنې خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه او منې. اوریدونکو په پاکستان کې د اقلیتونو حقوقو لپاره کارکونکي وایي چې د وروستیو څو کالونو کې له پاکستانه ګڼ غیر مسلمان نورو هیوادونو ته کډه شوې دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړی رامیش کمار وانکوانی وایي د پاکستان جوړېدو پر وخت د غیر مسلمو آبادی ډېره وه خو له وخت تېرېدو سره دا مهال شاوخوا 3% خلک پاتې شوي او 40% غیر مسلمه پاکستان پرېښودو ته اړ شوي دي.
جو لوگ مائگریٹ ہو کے گئے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ان کے جو رائٹس جو قائد اعظم کی وین تھی اس کا خیال نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے
ہاغا غیر مسلمہ چلا پاکستان کڈ سوی د جنا د سوچ او ارادو مطابق د هغوی خیال او نه ساتل سو په پاکستان کې د اکریتون لپاره حالات د سمیدو خواته نه دي. دا یو حقیقت دی چې دلته غیر مسلمہ ډیر کم پات سوی دي.
د پاکستان حکومت تیر کال د هیواد آبادی اعلان کړه چې شاوخوا 2.2 میلیون ده. حکومت د سنو وجوهاتو له امله تر اوسه د اقلیتونو آبادی نه ده اعلان کړې خو اقلیتونه وایي چې د غیر سرکاري شمیرو تر مخه د دوی آبادی سباندې 10 میلیونه جوړیږي. په پاکستان کې د هندوانو یو لویه آبادی بیا په سند صوبه کې ده. په سند صوبه کې د بشري حقوقو کمیشن یو مشر اسد بټ وایي د وروستیو کې له سند غني کورنۍ هند ته کډه شوې دي.
له سند صوبې څخه شاوخوا 8000 کورنۍ یوازې د تیرو څو کلونو کې کډه شوې دي. زموږ د ادارې د راپور تر مخه نږدې 200 کورنۍ د هند راجستان په جودپور او 3000 کورنۍ په دلی او شاوخوا سیمو کې ایسارې وي. د اقلیتونو چې کله له پاکستانه هند ته ولاړ شي نو هغوی ته وایي چې موږ به پاکستان ته بیرته نه ځو، نو امنیتي سرتیري ترې پاسپورټونه واخلي چې دا یو ډېر خطرناک خبره ده. له دې ورستو چې کله داخله عدالت ته د دې ویلو لپاره ولاړ شي چې موږ به هند کې اوسېږو، نو عدالت ترې د پاکستانی شناخت لپاره اسناد او ثبوتونه غواړي. د دې لپاره دوی بیا کونسلګرۍ یا سفارت ته ورځي، نو کونسلګرۍ ترې هم پاکستانی شناخت معلومولو لپاره پاسپورټ غواړي، خو هغه خو دوی غیر مسلمو هلته امنیتي سرتیرو ته ورکړي وي، نو دا غریبانان هسې بېسه ګیر شي. دې ورستو کې هند حکومت دې برخه کې لږ ډېر آساني کړې وه چې شاوخوا 4000 کورنو ته د هند شکریت ورکولو لپاره به د هغوی د راتلونکي پریکړه زر تر زره وکړي.
د بلوچستان د بشري حقوقو کمیشن مشر طاهر حسین وایي په دې صبح کې د 2016 کالونو وروسته د اقلیتونو لپاره حالات زیات خراب شوي دي. نوموړی وایي په تیره سموده کې له بلوچستان څخه په زرګونه غیر مسلمه نور هیوادونو ته کډه شوي دي.
انٹیریئر بلوچستان کی عنوان ڈیر ہو مونگ اندازے مطابق لگ بھگ 10,000 کسان بھی مائگریٹ کرے گا، دس کراچی سے چلے گا، سینٹر چلے گا، انڈیا سے چلے گا، کم انسیکیورٹی سچویشن کا زیادہ تھا وجہ سے خلد مائگریٹ کی باہر دلی اور سما دما چشتا اسائلم د پارا تقریباً 3,000 فیملیز تھائیلینڈ کی یونائیٹڈ نیشن کا انتظار کرا ٹوٹل پاکستان میں انٹیریئر بلوچستان کی ہندو کمیونٹی ہوا اغم تقریباً 5,000 سے 7,000 ہندو کمیونٹی مائگریٹ کرے گا ہندوستان تھا چپاغا کی ایم پی ایم ہوا ممبر آف پروونشل اسمبلی ہوا ارجن داس بکتی اغم مائگریٹ شوید سپریم کورٹ پریکٹسنگ لائر سندر داس ہوا اغم لاڑا
د خیبر پختونخوا په سواد کې بدمت او دغه سي د نور مذهبونو آثار موجود دي. د کیسنی د وسلوالو لخوا وران شوی هم دي. په سواد کې د اقلیتونو حقوقو مبارز منګنیش کومار وای لدی سیمه هم زیاتره اقلیتونه د مالی ستونزو له کبله هند یا د پاکستان نورو سیمو ته کډه شوی دي. نو موړ وای
بیا هم زموږ خلک چې نو هغه ډېر تللی دی که نه چې تقریباً دلته چې کوم کورنۍ هغه ډېر خلک وو اوس ډېر شي خلک چې دی چې زه په خپله ذاتي پېژنم نو هغه مایګریټ شوي دي او د هغې وجه صرف دا نه ده چې لکه مطلب څه عقیدي یا دلته خلکو مونږ له څه دغه را کړی دی خو خپل د مطلب بزنس یا اکنامیکل حالات د لاسه دی د لاسه دي. دلته یو 1992 کې یو ستونزه زموږ سره شوې چې زموږ ګورداری روانې شوې وې نو هغه هم د بابری مسجد په ریئکشن کې شوي چې کم دی خلکو ځای خلکو نوې کړې خو کم خلکو کړې چې هغه چرته د بهارو یا د غرونو سایډو یا ناپوه خلکو هغه کړی وه دسې خو ټیک ته چې هغو مطلب دسې خلک پکې هم شته چې هغو یا پنجاب سایډ ته مایګریشن کړی دی یا چې دی نو مطلب دسې خلک پکې هم مالویل دی یا کور زو پکې دسې چې هغو افغانستان ته هم تلل دي ولې تقریباً زه په خپل لس کورونه دسې پېژنم چې هغو مطلب هند ته مایګریټ شوي دي. تاسو وګورئ نو زموږ دا سواد چې دی دا خو د پوخانه د کم بودا او د دې کم سیویلایزیشن دي دا منبع کنه جی چې دې نو وس د لبد چې مطلب د خلک وس دلته سیوا شو او زمونږ د کم چې کمیونټي دا کم شو
منګنیش کومار وای په خیبر پختونخوا کې لا اقلیتونو سره د بد چلند پیخي ډېری کمې په کتو راغلي دي. دی وای اقلیتونه د ټولنې نه ګیلمن نه دي، البته د پاکستان حکومت ورته پام نه کوي.
ڈفرنٹ علاقوں دا خلق پورے خبر ہوتا دا کمیونٹی پورے خبر ہوتا او دا نور قصو پورے خبر ہوتا اصل کے کتا سگور ایک سندھ شی یا بلوچستان شون دا تا سگور دا ڈیر پسماندہ صوبے دی او دا دو کم چے اگا مینٹل لیول دے اگا ڈیر جات رست دے نو حال تا بالکل آدھا کے دے ہمشی بلکہ ما تا پخبر ہے دو درے سٹوری جسے معلوم دی چے آگے کے لگا دوس بیس کورنی یوزے بارڈر بانے ناس دے آگوے چے بس منگا اس نشت لگوارو دغه شان ته چې بلوچستان کې هم کېدای شي چې ها سواد کې دا خبر ده چې سواد کې چونکې د تعلیم ریشو یا دغه چې ډېر زیات سیوا ده نو هغې د لاسه اوسه پورې چېرته کمیونټي کې مونږ ته دا دغه نه شي چې فورس کنورژن یا داسې خبره مونږ ته راغلي او دې کمیونټي سره چې دی مونږ غم خادم کوو که تاسو د سند خبره یا دغه کوئ نو هغه بالکل هغې کې وډېره سیستم دی هغې کې نور دغه دی او بالکل دا خبره شته هلته او دلته اوسه پورې پېښې ته په نوم شي
دا چې له پاکستانه د اقلیتونو هند یا نورو هوادونو ته د کډه کېدو وجوهات څه دي؟ اسد بټ وایي، د وروستیو کې په پاکستان کې د غیر مسلمو د تاوان لپاره تختونو په زوره مذهب بدلولو ودونو پیښې کېدو وروستو زیاتره هندوان او ځینې نور غیر مسلمه پاکستان پرېښودو ته اړ شوي دي.
کنورژن ہو رہی تھی، وہ موسٹلی چھوٹی ایج کی بچیوں کی کر رہے تھے. اب اس میں بڑی حیرانگی کی بات ہے،
حضور د مذہب بدلولو پیخی اکثر الکم عمر غیر مسلم جن کو سر کی گی. ز پر دین پو ہے گم چکا سوک د چا مذہب بدلوی نو د ہغی ل پارا د جن انتخاب ولے کوی، د جن کو پر رہے ہلکان یا سڑی ولے مذہب بدلولو تن مجبور کوی. زم پٹولنا کی سڑی د طاقت ذریعہ گنل کی گی، نو بیا د مذہب بدلولو یا د ودن ل پارا سڑے ولے سوک نہ مجبور کوی. زما پ فکر د دی ہر شات غلط فکر او بی ایمانی ده چې بس کم عمر جنې هم را ته ملاو شو او ادم هم وشو، اکثر خو ور سره ودونه هم و نکړي، په نورو یې خرڅ کړي او د نورو مقاصد لپاره یې کاروي.
د رستیو کې سند اسمبلی د غیر مسلمو خوندیتوب لپاره په زوره مذهب بدلولو ودونه سید یو بل منصور کړ، چې رستو بیا د مذهبي ډلو د اعتراضاتو قبول له وجې بیرته واغستل شو. په دې بل کې ویل شوي وو چې د 1300 کالونو نه کم عمره الک یا جنې خپل مذهب نشي بدلولی، او که چېرته عمر یې تر 1300 کالونو زیات وي او واده وکړي نو بیا د نکاح قبول وروستو تر څلوېښت ورځو پورې مذهب نشي بدلولی، ځکه چې په دې موده کې به جنې یا الک د خپل مذهب بدلولو په اړه پوره پریکړه او سوچ کوي. اسد بټ سیاتوی دا اقلیتونو د پاکستان پرېښودو ځینې نورې وجه هم دي، چې پکې تعلیمي نصاب، امتیازي سلوک، د تحفظ نشتوالی او د آئینی حقونو نه عملي کېدل شامل دي.
ہر ځای کې امتیازی سلوک دی. د تیر ورځو کې موږ داسې یو کیس راغلی چې په کراچۍ کې یو غیر مسلم ته په دفتر کې دا ویل شوی چې ته به دلته زموږ په لوښو کې اوبه نسکې، خوراک به له موږ سره نه کوې. نو چې په دومره لویو ادارو کې داسې صورتحال وي نو د اقلیتونو په ذهنونو به څومره بد اثرات کېږي؟ آخر هغوی به څه سوچ کوي؟ بل په سکولونو کې غیر مسلمو لپاره ځان له نصاب نشته، دوی هم هغه کتابونه وایي چې پکې د هندوانو او نورو غیر مسلمو په اړه ناسمې خبرې شوی دي. د غیر مسلمو ماشومان هم د ځان خلاف سبقونه یادوي او بیا په هغې کې امتحانونه هم ورکوي.
اسد بټ وایي، د اقلیتونو مسلې هوارول د پاکستان ریاست په لومړیتوبونو کې نه ده شامله. دی وایي باید حکومت د اقلیتونو لپاره یو سمه قانون سازي وکړي.
اس میں اسٹیٹ جو ہے، یہ ساری اسٹیٹ کی نیگلیجنسی
اقلیتونو سره داسې چلند ریاست د کمې پاملرنې له وجې کیږي. ریاست د پاکستان جوړېدو وروسته د هندوانو سره د دښمنۍ یوه لړۍ پیل کړه. په تعلیمي نصاب کې د غیر مسلمو ضد خبرې واچولې. په تعلیمي کتابونو کې چې د هندوانو خبره راشي نو لیکل شوي چې دا دوکباز دي، د مسلمانانو دښمنان دي او بېمانه دي. زموږ د مسلمانانو ماشومان دا ټول هر څه په کتابونو کې لولي، نو پر ځای له دې چې مسلمانان ماشومان د لویدو وروسته دا فکر وکړي چې غیر مسلمه هم د پاکستان وګړي دي، د پاکستان په پرمختیا کې د دوی لاس هم دی، خو هغوی دا سوچ کوي چې هندوان یا غیر مسلمه زموږ دښمنان دي او ځان ترې ساتل پکار دي.
اسد بټ وایي، د پاکستان پایین کې د غیر مسلمو لپاره ځینې داسې خبرې دي چې له وجې له هغې سره امتیازي سلوک کیږي. دا چې که د اقلیتونو سره هم د داسې رویې دوام وکړ نو په ټولنه به یې اغېز څه وي؟ اسد بټ یې په جواب کې وایي،
ہر هغه ټولنه د تل لپاره نشي پاتې کېدای چې پکې انصاف نه وي او وګړو ته برابر حقونه ترلاسه نه وي. د پاکستان حکومتونه وایي پایین کې د اقلیتونو لپاره حقونه ورکړل شوي دي، هغوی خپل عبادتونه په ازادۍ سره کولی شي، خو دا هر څه عملي کېږي نه. د آئین تر مخه غیر مسلمه د پاکستان وزیر اعظم، ولسمشر او د پوز مشر نشي جوړېدای. نو مطلب دا شو چې امتیازي سلوک خو له آئینه پیل شوی دی. که ریاست په خپله د هیواد په ځینو وګړو بندیزونه ولګوي او له هغوی سره امتیازي چلند کوي، نو بیا خو څرګنده ده چې ریاست ته به خپله کوم مشکلات جوړیږي.
رامیش کمار وانکوانی وای د پاکستان په قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلیو کې د اقلیتونو نمائندګي ډېره کمه ده او دغې له وجې څوک د اقلیتونو پر مسئلو خبرې نه کوي.
هر پروینس کې اندر اپنی
په پاکستان کې په هر صوبه کې د بیلابیلو ګوندونو خپل حکومتونه دي او دا یوازې د مسلم لیگ نون زمواري نه ده. زما په اند ټول ګوندونه د اقلیتونو د حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي.
اوریدونکو دا وه د دې اونۍ پرګنې خبرونه. که د خبرونې په اړه رائے لرې نو ضروري راسره شریکولی شئ. تر راتلونکي خبرونې پورې درنه سره نیسا جمل اجازت غواړم. خوشاله اوسئ.
اوریدونکو وسم ټولنه او سخت دریزی خبرونه اورو. د خبرونه تاسو ته زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړي.
ټولنه او سخت دریزی
د مشال رادیو اونیز خبرونه ټولنه او سخت دریزی ته مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو د سخت دریزی پر تاریخ بحث واوریدی چې څنګه او له کوم ځای پیل شو. د سخت دریزی پدیده ډیره زړه سابقه لري او د تاریخ په اوږدو کې پر بیلابیلو ځایونو نښې تر سترګو کیږي. د ټولنې او سخت دریزی خبرونه په دې برخه کې په پاکستان کې د سخت دریزی پر تاریخ او بیلابیلو پړاوونو بحث شوی. دا سخت دریزی پدیده په پاکستان کې ځانته تاریخ لري. ځینې خلک دا د پاکستان له جوړېدو سره سم تړي او ځینې نور یې بیا له جوړېدو وروسته د بیلابیلو پیښو رامنځته کېدو پر اساس تړي. پاکستاني لیکواله او څېړونکې ډاکټر عائشه صدیقه په دې هیواد کې د سخت دریزی سفر ته څه دا ډول کتنه کوي.
جب ملک بنا اور ملک کی بنیاد جو تھی ایک مذہبی آئیڈینٹی پہ رکھی گئی
چې کله دا هیواد جوړ شو نو بنیادی پر مذہبی شناخت ادرول شو او هغه مذہبی خلک چې اول د پاکستان جوړېدو خلاف وو هغه د پاکستان له جوړېدو وروسته د سخت دریزی د اور توندولو هڅه وکړه. بلخوا د 1950 په لسیزه کې فرقه وارانه سخت دریزی پیل شو. خو د سخت دریزی اصل سبب په 1980 لسیزه کې هغه وخت پیل شو چې کله په افغانستان کې د روس پر ضد د جګړې لپاره مجاهدین جوړ کړل شول. له دې وروسته د ټولنې بڼه بدلیږي او مذهبي خیالات وده کوي. بیا وروسته د پاکستان، امریکا او سعودي حکومتي ادارو او نورو ایجنسیانو دا ډول سخت دریزی ته وده ورکړه.
ډاکټر عائشه صدیقه پر مخ زیاتوي چې په 1980 لسیزه کې د شوروي اتحاد پر ضد د افغان جهاد پر مهال په پاکستان کې په ګڼ شمیر کې مدرسې جوړې شوې ترڅو خلک پکې وروزل سي او په دې مدرسو کې پر دیني زده کړو سربیره سیاست هم پیل شو او وهابیت ته وده ورکړل شول.
اب مدارس جو ہیں وہ ساؤتھ ایشیا میں کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن یہ وہ مدارس
سویلی ایشیا کے د مدرسو قیام نو خبر نوا زکه چې اغا لدی خور سره تړلې وي. خدا نوې مدرسې د یو خاص مقصد لپاره په بهرنیو پیسو جوړ شوې او ال ته خلق په سانګړی توګه اوروسول شو. صدا نوایم چې حالت دویتا د تراګره روسنه ورکل شو خو په مدرسو کې خلکو ته داسې مذهبي خیالات روسنه ورکل شو چې ټولنه ویشل شو او د سختریزه خیالات
شدت پسندی کے خیالات جو تھے وہ بٹے گئے.
له 1980 کلونو وړاندې په پاکستان کې سلګونه مدرسې وي خو د وخت په تیریدو سره د دوی په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د پاکستان د وفاق المدارس د معلوماتو له مخې دا وخت په دې هیواد کې شاوخوا 40,000 رجسټر مدرسې شته او په همدومره شمیر کې غیر رجسټر دي چې بیلابیل نصابونه پکې ښودل کیږي. د اسلام آباد سیمو مطالعات په اداره کې څېړونکي شاید الیاس خان وایي چې د پاکستان په اړه د دې هیواد د بانی تصور له هغه څه څخه بیل و چې بیا وروسته مذهبي مشرانو دود کړ.
د پاکستان باندې چې کوم محمد علي جناح هغه چې کوم پاکستان جوړ کړو هغه دلته چې کوم انټلیکچوال دی پاکستان کې آتا هواي چې هغه یو مذهبي ریاست نه وښتو هغه یو لیبرل او مغربي طرز باندې یو ریاست جوړو خو تو بیا ملایانو او د خلکو داسې هایجیک کړو او دلته یو د مذهبي ریاست شکل ورکړو. یو ځل چې هغه شکل ورکړی شو اس بیا پر ورو چې خلکو غوښتل سیارت دا دی جمهوریه پاکستان نه وي، اسلامي جمهوریه پاکستان دی وي. هنه پس بیا دا اویا په تحریک کې بیا پټو خلاف ملایان پاسېدل شوي چې شریعت غواړو مونږه بیا دا 1903 چې کوم آئین دی، کوم اساسي قانون دی د پاکستان، هغه کې دا اسلام ډېرې مادې پکې شاملې کړې. قادیانیان یې دا کړل، شرابو باندې پابندی ولګول. تاسو رو رو د پاکستان یو چې کوم جرنی شروع کړی او کوم سفر یې شروع کړو، هغه چې د افغان جهاد په شکل کې میدان ورته ملاو شو د دنیا ملکونو د امریکا سعودي عربیا او پاکستان په شمولیت هغه د جهاد حمایت وکړو، هغه کې بیا اکستریمزم ډېر زیات شو.
بل خو د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان د دوو فکرونو د خاوندانو ذکر کوي چې د پاکستان لپاره د پلي کولو هڅه کوله.
پاکستان چې کله آزاد شو او دوی کې یو دوه مکتبې چې خلک جوړ شي، پاکستان به سیکولر ملک وي که دوی به مذهبي ملک وي. هغه دا ډسکشن په دې شروع شوی دی او دا تر اوسه پورا روان دی. نو ټول نګه خبر دا چې کله په افغانستان کې جنگ شروع شو په دې کې د پاکستان حکومت او په مرسته سی آی اے او د نورو مغربي هیوادونو الله کې دې مرسته وکړه. هغه دې سوال څه پاره کې دا سوچ راغی چې وسلې په زور باندې د عمل ازادي دي شي او دا یې هم شکایت ورکولی شو. هغه چې پاکستان هغه حکومت عملی شروع کړ نو په آی کې پاکستان د خپل معاشره کې ډېر بدلون راوسته او دا څه سوچ دی چې ځمکه حواله کړه چې په هغه کې عام خلک دي او په دې سیاسي یا په دې سټریټیجیکي جګړه کې حصہ اخلي.
په افغانستان کې له 1903 څخه تر 1908 کال پورې چې کله سردار محمد داود خان د افغانستان ولسمشر وو، نو په دې هیواد کې یو خوا کین اړخي او بل خوا مذهبي فکر لرونکي کسان راوټکېدل. قسم هغه وخت اسلام پال مشران پاکستان ته ولاړل، خو د پوز کین اړخو افسرانو په 1908 کال کې پاڅون وکړ او په نتیجه کې یې کین اړخي حکومت په واک راغلی. خو کله چې دا حکومت کمزوري سو نو په 1909 کال کې شوروي اتحاد مداخله وکړه او افغانستان ته پوځونه داخل کړل. د دې وروسته په دې هیواد کې د شوروي پوځونو په ضد جګړه پیل شوه چې د جهاد نوم ورکړل سو او عرب او غربي طاقتونو یې بشپړ ملاتړ وکړ. د خیبر پښتونخوا له بنیر سره اړلرونکی پروفیسر محمد اسماعیل وایي چې کله شوروي ځواکونه په افغانستان کې لمات سره مخامخ شول او له دې هیواده ووتل، نو پاکستان د سخت دریزی په لړ کې د لویدیځو هیوادونو تګلار خپل کړه.
کله پاکستان پوج دا وکتل چې دا خو ډیره ښه تجربه ده، نو چې کوم سبق هغه ایزده کړو په افغانستان کې، نو هغه سبق یې په هندوستان کې، په کشمیر کې او په پاکستان کې د هغه تجربې د کولو لپاره چې دغه کوم زده کړه مو کړې دا استعمال کړو، نو دلته دشګردۍ ته تقویت ورکړی شو، بلکې بنیادونه کېښودی شو. او زما د خپل کلی ایون یاد دی، د هر کلی په دیوال باندې بعد د جهادي تنظیمونو دپاره نارې لیکلې شوې وې، د هغې دفتر به کولا وې، ماشومان به بوتلل. نن هم په دیر کې زه چې کله لاړشم وګورم نو سره دې پس یو التناستم نو اعلان به وشي چې د پلاني زوی په کشمیر کې شهید شوی دی او تاسو د هغه مبارکۍ لپاره شي. هغه ګلیمرایسکي نو مذهبي پاټو او ریاستي ادارو دشګردی ګلیمرایس کړه او هغه له رنگ روغن او خایستونه ورکړل او ځوانان یې هغه طرف ته متوجه کړو چې دا تر اوسه پورې لا روانه ده.
که څنګه په پاکستان کې د سخت دریزی ریښې ډېرې دي، خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیاستوال او د پاکستان پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې په 1908 کال کې چې کله پاکستان مات شو او مشرقي پاکستان د بنگلاديش تر نامه لاندې ورڅخه بیل شو، نو هغه وخت سخت دریزی واده وکړه. نو موري د دې دلیل څه دا ډول وایي؟
دا په حقیقت کې د 1908 پس چې کله پاکستان وټوټې شو او د پاتې پاکستان چې دی په دې کې یو نوی نظام جوړ شو، نو دین پس پاکستان دغه د جنوبي ایشیا نه د مشرقي وسطا خواته پاملرنه زیاته کړه. عربو هیوادونو سره مناسبات شروع کړل، زبونګه لکونه کارکونکي خلک مزدوران داړل دې هیوادونو ته کار ته، او د شرقي میانا سره تعلقات زبونګه شروع شو. 1904 کې ذوالفقار علي بوتو چې د پاکستان وزیر اعظم
هغوی د اسلامي سرانو کانفرنس جوړ کړو او د عربو مشرانو تګ راتک شروع کړو. صرف مشران نه، روحانیون هم تګ راتک شروع کړو.
افراسیاب خټک زیاتوي چې په پاکستان کې دننه بیا مذهب یا اسلام پالنې ته د دې له کبله واده ورکړل سول تر څو خلک پر یو مرکز راغونډ شي.
پاکستان کې دننه هم ځینې خلکو دا خیال و، خصوصا هغه خلک چې د سیکیورټي یا د مسؤلیت د ادارو کې کار کوي، هغوی دا خیال و چې بنګال چې کله پاکستان کې مجدا شو کېدو نو یو وجه دا و چې هغوی کې دا اسلامي هویت مضبوط نه و یا اسلامي شناخت مضبوط نه و. هغې فیصله وکړه چې د پاتې پاکستان کې دا اسلامي شناخت د مضبوطي دې دپاره هغوی بوټو حکومت هم دغې خواته روان کړو او بهر نه اپوزیشن کې هم داسې خبرې شروع کړې چې ګویا پاکستان کې اسلامي نظام پکار دی او دلته پی ایم ای پوری پارٹی جوړ شوی چې بوټو خلاف تحریک چلو دو. دغه تحریک په نتیجه کې ضیاء الحق ماشاء الله راوستا او یو دکتاتوري امریت جوړ کړو، او هغه امریت چې هغه نارا چې وکړه د اسلامي نظام کړه خپل اقتدار لپاره خلکو ته داسې وویل چې هغه لګیا د اسلامي نظام جوړوي.
شنونکي په دې باور دي چې ضیاء الحق نه یوازې په اساسي قانون کې بدلون راوستي، بلکې د مذهبي ډلو ملاتړ یې هم پیل کړ. هغه د سیاسي اسلام له لارې پر واک خپلې واګې ټینګول غوښت. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون پخوانی ښوونکی ډاکټر پرویز هود بای وای چې په دې هیواد کې سخت دریزي په 1980 او 1981 کلونو کې وعده وکړه.
جنرل ضیاء نے پاکستان کو ایک نئی سمت دینے کی کوشش کی. جنرل ضیاء نے یہ کہا،
جنرل ضیاء پاکستان ته د یو نوی جهت ورکولو هڅه وکړه. هغه دا ویل چې پاکستان یوازې مسلمان هیواد نه دی، بلکې دا اسلامي هیواد دی، او په اسلامي هیواد کې به اسلامي شریعت نافذ کیږي، یعنی د دې ځای هر قانون به له اسلام سره سم جوړول کیږي، او دلته اوسیدونکي غیر مسلمو ته به دومی درجه حیثیت ورکول کیږي. دا ډول د مسلمانانو او غیر مسلمو ترمنځ تقسیم راوستل سو. بیا وروسته مسلمانان په خپلو کې سره وویشل سول چې څوک سنی دی، څوک شیعه، څوک دیوبندی دی، او څوک بریلوی او داسې نور.
په پاکستان کې د وخت په تیریدو سره سخت دریزي د ترهګری بڼه واخیسته. په 1980 کلونو کې د ضیاء الحق اقدامات پاکستان ته د منځني ختیځ د فکر نه نوتل، په افغان شوروي جګړه کې د پاکستان شکلتیا، او بیا وروسته د بهرنیو او کورنیو وسلوالو ډلو ملاتړ هغه څه و چې دا هیواد د سخت دریزي او ترهګری خواته ورټیل وه. که څنګه په ښکاره توګه په پاکستان کې په دا تیرو څو کلونو کې په ترهګرۍ کې کموالی تر سترګو کیږي، خو سخت دریزي نه یوازې پر ځای پاتې ده، بلکې نوره وده هم کړې ده. افراسیاب خټک وایي چې تر څو په دې هیواد کې سخت دریزي موجوده وي نو ترهګرۍ نشي ختمېدای.
دا سخت دریزي انتها پسندي ده، دا سرچینه ده، دینه هغه انساني مواد پیدا کیږي کوم چې به تر اوسه په تنور کې اور بلایي. نو دا یو قسم دی اور ته خاصاک سخت دریزي انتها پسندي ورته. نو دا خبره بیخي غلطه ده چې دلته به سخت دریزي وي خو ترهګري به کمیږي. د ترهګري کمیدل د مصنوعي او ظاهري خبره ده، ځکه چې ترهګر خو یو قسم ته د 2014 پسې افغانستان ته تیل وهلی شو، مګر ختم خو نه کړی شو. او دلته اوس هم ټول مواد موجود دي چې کم ترهګري زیږوي، ځکه موږ ګورو چې ترهګري بیا بیا پاکستان کې راجوندي کیږي او حمله کوي. لہٰذا دا خبر سمه نه ده چې دلته کې ترهګري کوم شی وي. ترهګري دا وقتی یا مصنوعي خبره ده. پاکستان کې چې کوم تنظیمونه بندیز لګېدلې دي، خپله پاکستان حکومت هم بندیز لګولی دی سخت دریزۍ ترهګري کوم شی، هغه هم فعاله دي، هغې ته هم چابوتي نه دي جوړولی.
په پاکستان کې د سخت دریزۍ او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کڅم حکومت ادارې او پلانونه جوړ کړي، خو زیاتره شنونکي په دې اند دي چې په عملي ډګر کې ډېر څه نه ترسره کیږي. دا چې په پاکستان کې د سخت دریزۍ عوامل څه دي او په دې لړ کې ریاست څه ونډه لري، دا به د ټولنې او سخت دریزۍ په راتلونکي خبرونه کې واوري. یادوي چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼه هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شازمی په مخه ښه کوم. سوکاله ژوند ولرئ.
پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
خو تاسو خبره ده چې هغه مونږ نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کېږي.
موږ دوه نه اجازه پېښې موږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمه سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جرنل چې کوم دي په غیر باندې اقلیتونو ته ټیکټ ورکړي.
د بلاست کې موږ په خپل ډول چټکري د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر